د ماښام شپږ بجې سویدرانو دوستانو پروګرام ته اور بیا په خیر راغله. زه فرشته جلال زیم او د ازادي راډیو د دې ساعت وروستۍ خبری مجله درته وړاندې کوم. اوله وروستۍ خبری مجله ده، د دې خبری مجلې په ترڅ کې به بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته تازه معلومات وړاندې کوو. په خبرونه کې به په یو مطلب کې واورئ چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن ویلي طالبان د امریکا دښمنان نه دي. په همدې خبرونه کې به د یو شمېر افغان کارپوهانو په حواله واورئ چې وایي پاکستان باید د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ غوښتنې جدي په پام کې ونیسي. جمهور رئیس حامد کرزي پرون له یو شمېر رسنیو سره په مرکه کې وویل چې دی له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په وړاندې د خپلواک سیاست د غوره کولو لپاره هڅه وکړي. په دې خبرونه کې د نورو مطالبو جزئیات په ورس درته وایو. اول به فرح هیواد ته وخت ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ریل ګاډي وچلې ده. د روزګان ولایت قومي مشرانو او دولتي چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د خلکو د کورونو د تلاشي د بندولو غوښتنه وکړه. په لندن کې د سوریې اپوزیسیون ډله وایي چې د سې شنبې په ورځ د سوریې په شمال د عدلي په ښار کې حکومتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. او په مصر کې نن د پارلمان د دوهمې دورې انتخابات پیل شول. د خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ریل ګاډي وچلېده. د افغانستان د فوائد عامې وزارت مرستیال نورګل منګل ازادي راډیو ته وویل نن یوه ریل ګاډي له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې په نوې جوړ شوې پچلۍ ازمایشتي تګ وکړ. نوموړي وویل له ازبکستان سره نښلېدونکې د ریل ګاډي دغه پچلۍ به په نږدې راتلونکي وخت کې د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پرانیستل شي. دی وایي
دوی په خپلو غوښتنو کښې ځینې شیان مطرح کړل چې د اختاف د خوا څخه د موریدو د تلاشي کېږي او دوی وویل که چېرې دا کار
ډېر قدرمن اورېدونکو بخښنه غواړم، دا یوه تخنیکي ستونزه وه. د ناټو په مشرۍ ایساب ځواکونه وایي نن یې د افغانستان په ختیځ کې د ماین په یوې چاودنه کې 15 عسکر ووژل. ایساب ځواکونو د وژل شوي عسکرو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو د غزنی چارواکي وایي چې نن په دې ولایت کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې 15 پولنډي عسکر وژل شوي دي. د روزګان ولایت قومي مشرانو او دولتي چارواکو نن په یوه پراخه غونډه کې په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د خلکو د کورونو د تلاشي د بندولو غوښتنه وکړه. قومي مشرانو په دغه ولایت کې د بیا رغونې، پوهنې او روغتیا په برخه کې ځینې مهم سپارښتنه وړاندې کړل. د روزګان والي محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو تر ډېره په دې ټینګار کوه چې بهرني ځواکونه باید د دوی کورونو ته داخل نه سي. دی وایي
دوی په خپلو غوښتنو کښې ځینې شیان مطرح کړل چې د اختاف د خوا څخه د موریدو تلاشي کېږي او دوی وویل که چېرې دا کار بس شي او یوازې زموږ امنیتي ارګانونه زموږ د خلکو په کورونو په دې کښې تلاشي وکړي. یو همدا سپارښتنه د دوی دا وه.
د روزګان قومي مشرانو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان ولسمشر یو ځل بیا د ناټو له عمومي قومندان څخه غوښتنه کړې ده چې د شپې عملیات او د خلکو د کورونو تلاشي دې بندې کړي. دا و د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس په موقع د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په لندن کې د سوریې اپوزیسیون ډله وایي چې د سې شنبې په ورځ د سوریې په شمال د عدلی په ښار کې حکومتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې دوی د 15 ملکي کسانو او د فعالانو نومونه ثبت کړي دي چې په دغه خشونت کې وژل شوي دي، که داسی چې د وژل شوي کسانو شمیر زیات وي. څارونکي د یوه فعال له قوله وایي چې د 120 کسانو مړي روغتون ته وړل شوي دي. په مصر کې نن د پارلماني انتخاباتو دوهمه دوره پیل سوه. په مصر کې د فبروري میاشتې راهیسې او له واک څخه د حسنی مبارک له ګوښه کېدو وروسته د دوهمه دوره انتخابات دي. د راپورونو پر اساس په دغو انتخاباتو کې د مصر د ستر اسلامي حزب اخوان المسلمین په مشرۍ په پارلمان کې د ولایتونو د یو پر درېیمه څوکیو لپاره سیالي کوي. د مصر د پارلمان د دوهمې دورې انتخابات په داسې حال کې ترسره کېږي چې د قاهرې د تحریر په میدان کې تازه مظاهرې جریان لري او په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د روسیې د پارلمان دوما نن خپل لومړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اپوزیسیون ګوند د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کولو خبره کړې ده، خو د روسیې نوی منتخب پارلمان ولسي جرګه دوما نن خپله لومړنۍ غونډه وکړه. ولادمیر دولګیخ چې د دوما د مجلس او د متحدې روسیې ګوند پخوانی غړی دی، نن یې د ولسي جرګې لومړنۍ غونډه پیل کړه. دی وایي
د
روسیې د فدراسیون د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د تصمیم پر اساس د فدرالي روسیې دوما د مجلس د اسمبلی د غړو انتخابات تکمیل او معتبر وپیژندل سول. د دغو لانجمنو انتخاباتو وروسته د روانې میاشتې په لسمه نیټه د کرملین ماڼۍ ته نږدې اعتراض کوونکو مظاهره وکړه. په دغو مظاهرو کې د 50,000 په شاوخوا کې کسانو ګډون کړی و، او کیداسي چې دوی د شنبې په ورځ نور مظاهرې وکړي. داود دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې بو اوري چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وايي طالبان د امریکا دشمنان نه دي. یوش مر افغان کارپوهان وايي پاکستان باید د جمهور رئیس حامد کرزي ورستوي او سپارښتنو ته جدي پام وکړي. په هرات او جلال آباد کې د الاسر پونتون څنګه ډیر ژر په فعالیت پیل کوي. په کابل کې د مصر سفیر وايي
سياتي من يحل محل المغادرين من الشيوخ. اتمنى
زه ډاډ درکوم کوم مصري استادان چې
په کندوز کې نن د ریکشا چلونکو سوله ییزه مظاهره و.
او هر سړی له بانک پیسې وستلی قرض کړی یو ریکشا ځان
تاخیسته. د ازبکستان سرحد څخه نن د ریل ګاډي ازمویشتي د ریل ازمویشتي ګاډي مزار شریف ته ورسید. په دې اړه هم په خبرونه کې رپورت لرو. طالبان د امریکا دشمنان نه دي. د امریکا د جمهور رئیس مرسیال جو بایدن ویلی دی په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې عملیه پر مخ روانه ده. دا پروسه د سولې د عالي شورا د رئیس برهان‌الدین ربانی له قتل وروسته په ټپه ودرېده، او جمهور رئیس حامد کرزي په یو بیان کې وویل چې له دې وروسته له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره به په مستقیم ډول غږیږي. پاکستان هم په سیاسي او پوځي ډګر کې د طالبانو په واسطه له نړیوال ټولنې او افغانستان څخه امتیازونه غواړي او د سولې او پخلاینې خبره په اصطلاح انجر پنجره پاته ده. جمهور رئیس کرزی د بون په دوهم کانفرنس کې ور بیا له وسلوالو طالبانو د سولې او پخلاینې د عملیې د پرمخ بیولو ژمنه وکړه. خو دا چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي چې طالبان د امریکا دشمنان نه دي، د خبرې له خلکو سره ګڼې پوښتنې را پیدا کړې دي. جان قال کوزی په دې ارتباط د نیوزویک مجلې یو مطلب راخستای او د افغان کارپوهانو سره خبرې کړې دي او رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د نیوزویک مجلې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، که ستاسو مقصد دا وي چې پاکستان دې د داسې یو افغانستان په څنګ کې ژوند وکړي چې طالبان پکې واکمن وي، خو دا موږ نه منو. او دا ځکه چې دوی القاعده شبکې ته چې متحده ایالاتو ته یو رښتینی ګواښ ده پناه ورکړې وه، مرستې ورسره کړې وه او ملاتړ یې ترې کاوه. موږ طالبانو ته ویلي که چیرې تاسو له القاعده څخه لاس واخلئ موږ له تاسو سره ژوند کولی شو، خو طالبانو تر اوسه دا کار نه دی کړی. د نیوز ویک مجلې خبریال له ښاغلي بایدن څخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا له طالبانو سره کومه معامله کولی شي. ښاغلي بایدن په ځواب کې ویلي نه، تر اوسه له طالبانو سره معامله نه ده کړې. دا معامله په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د عملی یوه برخه ده. موږ یوازې په افغانستان کې د حکومت تش ملاتړ نه کوو چې پوځي توان زیات کړو. موږ په افغانستان کې د پخلاینې په عملی کې هم دخیل یو. دا چې دا عملیه به کار ورکړي او کنه دا جلا خبره ده. زموږ دریځ دا چې وګورو افغانستان هغه حالت ته رسیدلی چې نور پکې هغه خلک چې امریکا او متحدانو ته به زیان رسوه امن ځایونه لري، دا بیخي کافي ده. خو موږ تر اوسه دغه حالت ته نه یو رسیدلي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال د خبرو په دوام کې ویل، ګورئ طالبان زموږ دښمنان نه دي، دا ډیره مهمه او جدي مسله ده. تاسو به د جمهور رئیس اوباما په هیڅ بیان او خبرو کې پیدا نه کړئ چې ویلي وي طالبان زموږ دښمنان دي، او دا ځکه چې دا خبره د امریکا ملي ګټو ته ګواښونه مخامخ کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلي نصر الله ستانکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن د څرګندونو په اړه ویل،
زه فکر کوم چې د افغانستان په جګړه کې باید کوم مشخص تاثیر ونه کړي،
افغانستان دولت به هر ډول مذاکرات او هر ډول سولې اصلي مالک ګڼل کیږي او اصلي طرف دی د افغانستان دولت.
ښاغلی جو بایدن له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې دغه راز ویلي، فرض کړئ که چیرې طالبان افغان حکومت چې له موږ سره د بدو کسانو په لمن زړولو کې مرسته کوي ړنګ کړي، نو په هغه صورت کې به دا زموږ لپاره یوه ستونزه وي. په دې توګه دوې لارې مو په مخ کې دي، یوه دا چې په القاعده باندې فشارونو ته دوام ورکړو تر څو له منځه لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې افغان حکومت داسې یو حالت ته ورسوو چې له طالبانو سره خبرې وکړي خو طالبان یې د ړنګولو توان ونه لري. په عین حال کې باید طالبان داسې یو لوري ته هدایت یا برابر شي چې له القاعده او یا بلې هرې هغې ډلې یا سازمان څخه چې امریکا او متحدانو ته زیان رسوي جلا شي او د پخلاینې عملیې کې شامل شي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي موږ طالبانو ته ویلي که تاسو له القاعده خلاص واخلې له تاسو سره ژوند کولای سو. ښاغلی بایدن نیوزویک ته ویلي پاکستان القاعده ته ځای ورکړی و. په عین حال کې پاکستاني مقامات وایي په افغانستان کې د سولې پروسه د دوی له همکارۍ پرته نسی بریالی کېدی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان باید د افغانستان د جمهور رئیس وروستۍ غوښتنې جدي په پام کې ونیسي. پرون جمهور رئیس حامد کرزي له یو شمېر رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان په وړاندې خپلواک سیاست غوره کړي. زکی غیاسی په دې ارتباط له کابل رپورټ برابر کړی دی.
ځینې افغان کتونکي له پاکستان څخه د افغان ولسمشر نوې غوښتنه د پاکستان په ګټه بولي او وایي چې دغه هیواد باید ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي. د کارپوهانو په اند دا ځکه چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې له هند، امریکا او افغانستان سره دښمني وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي که چیرې پاکستان د ولسمشر کرزي وروستۍ غوښتنې ته پام ونه کړي نو خپله د پاکستان په زیان به تمام شي.
دا چې خپل ګاونډیان مخصوصا د افغانستان سره دوستي وکړي، پاکستان په دې شرایط کې چې مشکلات تیاره مشکلات لري، روزي مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، دا توان نه لري چې د ګاونډیانو سره هم دښمني وکړي، د امریکایانو سره هم دښمني وکړي. دغه دښمني د پاکستان ته ضرر کوي، د ګاونډیانو ته ضرر کوي، لږ نه د ګاونډیانو دوستي د پاکستان ته ګټه لري. امیدوار یم چې پاکستان
افغان ولسمشر د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ د یو شمېر افغاني ټلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان پر وړاندې د یو خپلواک سیاست غوره کړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې د جهاد وخت او له هغې وروسته پیښو ته اشاره کړې او ویلي دي کله چې پاکستان له امریکا سره دوست و نو د ځان سربیره د امریکا او لویدیځ اهدافو لپاره په افغانستان کې ډېر فعال و او ترهګري د دوی په خاوره کې پیاوړي کېدله او رنځ یې افغانانو وړلو. یو شمیر نور افغان شنون کې بیا وایي که څه هم پاکستان ته تل د افغان حکومت لخوا وړاندیزونه شوي خو نه یې دي منلي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی فیصل امین بیا خبرداري ورکوي او وایي که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې په خپل سیاست کې بدلون رانولي نو لا زیات ستونزو سره به مخ او نور به هم منځوي شي.
عدم حضور پاکستان در جلسه بن دالبری است که پاکستان در یک نوع انزوای سیاسی قرار گرفته.
د بن په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون دلیل دا دی چې پاکستان په سیاسي انزوا کې دی او که چیرې نن پاکستان خپل دې کړنو ته دوام ورکړي نو دا هیواد به بالفعل په ټوله نړۍ کې یو تروریست روزونکی هیواد معرفي شي. نو د پاکستان ګټه په دې کې ده چې که کولی شي په خپل بهرني او کورني سیاست کې د بدلون راولي.
افغان کتونکو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې له دې مخکې پاکستان د افغانستان غوښتنې پر ځمکه غورځولې دي. افغانستان له پاکستان څخه د بن په دوهم کنفرانس کې د ګډون غوښتنه وکړه. ولسمشر کرزي په دې اړه د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره خبرې وکړې خو هغوی په خپل دریځ ټینګ ودرېدل. که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په منفي سیاستونو پوه شوي خو پاکستان له هم خپلو دې سیاستونو ته دوام ورکړی. نړیوالې ټولنې په زغرده د پاکستان سرحدي سیمې د تروریزم اصلي مرکزونه بللي او له پاکستان څخه د ځپلو غوښتنه کړې.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
نن په افغانستان کې د اول وار لپاره پازمایشي ډول ریل ګاډي وچلید. د ریل ګاډي د ازبکستان له سرحد څخه د مزار شریف ښار ته رسیږي چې 15 کیلومتره واټن وهي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمند په دې ارتباط د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال نورګل منګل سره ژغدلی او دا مرکه به واورو چې د ښاغلي منګل په خبرو پیل کیږي.
دا یو امتحانی حرکت و ما افتتاح بخاطر زیادی چه مروو گروز دا پتلی وطن آقا ایش استیشنون سپلار بانی جور سویدی معلوماتی نیسی خودل سویدی دا طول منظم کار کهی فعالیت کهی او کم مشکلات موجود دی
پر رسمی توگه با دا پتلی کلا افتاسی
من فکر کوم چې ډیر وخت ته نه ده پاتې. موږ تنه بعضې تخنیکي موضوعات موږ باید هغه حل کړو او نن موږ کوم مشکلات چې موږ مثلا سهه هم ولیدله څه شی کمبوتي غواړو داسې شیان هغه موږ غواړو چې اکمال کړو. دا به ډېرې زیات سهولتې دي هغه تجارانو دپاره چې مال داخل د افغانستان ته راوړي یا هغه مالونه چې د افغانستان خارج ته انتقال کېږي.
د ریل ګاډۍ خپله د افغانستان دولت اخیستی ده دا چې نن وچلېده د څه قسم ریل ګاډۍ ده؟
په افغانستان کې چون د ریل ګاډۍ پټلۍ موجود نه وه نو په دغه خطر باندې افغانستان د دې دپاره امادګي نه لرله چې ریل ولري او ریل ګاډۍ لوکوموتیو او واګونونه دوی ولري او یا یې خریداري. د دې دپاره موږ هغه پرسونل چې له تخنیکي لحاظه دوی اماده یې ټرین کړو موږ د یو وخت لپاره ضرورت لرو. نظر په دغه ضرورت سره موږ د ازبکستان د دولت سره موږ قرارداد کړی دی چې دغه بهره برداري او هم حفظ مراقبت د پښتۍ به د دریو کالو دپاره دوی په غاړه وي او په دریو کالو کې به افغانستان د افغانستان فني پرسونل هم دوی ورځي او په دریو کالو کې موږ امادګي پیدا کړو چې په آینده کې دغه خدمات موږ خپل غاړه باندې واخلو او کوشش وکړو چې هم خپل ریل ولرو او په دغه خط باندې فعال کړو.
د افغانستان د فواید عامې وزارت مرستیال سره مو د احمد زبیر ژمن مرکه واورېده او امرودل چې نن په افغانستان کې د اول وار لپاره په ازمایشي ډول د ریل ګاډۍ وچلید. 15 کیلومتره واټن وهي د ریل ګاډۍ او د ازبکستان سرحد څخه د مزار شریف ښار ته رسیږي. له دې سره به د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د اکمالاتو په پروسه کې سهولت رامنځته سي. افغانانو ته به څه ګټه ولري؟ تاسو خبر یاست چې افغانستان بهر ته لاره نه لري او د صادراتو او وارداتو لپاره چې په کمه بیا او کم وخت کې تر سره سي د افغانستان لپاره د ترین یا اورګاډي ضرورت ډېر احساسېږي. د همدې ضرورت پر اساس د ازبکستان له بندر څخه دادی تر مزار شریف ښار پورې د اورګاډي پټلۍ فعاله سوې ده، البته په امتحاني ډول. په دې اړه چې په افغانستان کې د دغې داسې پټلیو د رامنځته کېدو نور امکانات څومره دي او څه ګټې لري، الجانقه الکوزی د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې یوه مقاله
د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له سرحد څخه تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومترو په اوږدوالي د ټرین پټلۍ پرانستل شوه او په دې توګه له افغانستان څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته د ځمکې له لارې د مسافرو او مالونو د انتقال عملي کار پیل شو. افغانستان غواړي د خپل اقتصاد د غښتلتیا په مقصد خپل سترې طبیعي زیرمې استخراج کړي او په دې توګه به په هیواد کې له 2014 کال وروسته له ثبات سره هم مرسته وشي. د اورګاډي یا ټرین پټلۍ د افغانستان د طبیعي زیرمو د انتقال په کار کې مهمه ونډه لري. د آسیا پراختیایي بانک وایي دوی به په افغانستان کې د ټرینونو د پټلیو د پراختیا لپاره $1 میلیارد مرسته وکړي. د آسیا په پراختیایي بانک کې د مرکزي او لویدیځې آسیا د څانګې مشر جوان میراندا وایي د ټرین د پټلیو په پراختیا سره به په ټول افغانستان کې د ټرین شبکه جوړه شي، خو دا کارونه باید چې مرحله په مرحله ترسره شي. تر هر څه لومړی موږ باید پیسې برابرې کړو. پخوانی شوروي اتحاد په 1980 لسیزه کې د ازبکستان له پولې څخه د افغانستان خاورې ته د اورګاډي یا ټرین لنډه پټلۍ غځولې وه، خو د افغانستان په داخل کې د دغه پټلۍ لپاره لیوالتیا بیخي زیاته ده. ښاغلی میراندا وایي انګلستان او جاپان د افغانستان د نوو ترانسپورتي پروژو لپاره یو څه مرسته کړې ده، خو دوی به هڅه وکړي چې د ټرین د پټلۍ د پروژې لپاره په راتلونکي کال کې نورې مرستې هم راجلب کړي. دوی وایي د آسیا پراختیایي بانک به زیار وباسي چې په راتلونکو 4 کلونو کې د افغانستان د شمال لویدیځ ښارونو ترمنځ د تړاو د حلقوي سړک یا رنګ روډ د جوړولو کار هم بشپړ کړي او د دې سړک په جوړېدو سره به د افغانستان ستر ښارونه یو له بل سره وصل شي. فاینانشل ټایمز لیکي په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځي قراردادونو له وجې د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره وده کړې، خو دا بیره هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا وده یو دم ورو شي او د افغانستان کمزوري دولت ته ممکن زیان ورسیږي. د جمهور رئیس اوباما اداره هم د افغانستان د ترانسپورت لپاره د آسیا پراختیایي بانک په پروژې خوښه ده او په دې باور ده چې د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا را ژوندی کولو یا فعالولو په برکت به افغانستان خپل اقتصادي ثبات وساتي.
اوس به ورسو د کابل څخه به د مصر د سفیر وروستۍ څرګندونې واورو. د په کابل کې د مصر سفیر په نن په یوه خبري کنفرانس کې چې له کابل څخه د یو شمېر مصري استادانو د تګ لپاره جوړ سوی و وویل چې د الازهر پوهنتون دوی څانګې به ډېر ژر په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د پوهنې وزیر وویل چې دغه دوه څانګې به په جلال آباد او د هرات په ښار کې پرانستل سي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سې شنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر مصري استادانو د درې کلنې خدمتي دورې د پوره کېدو په مناسبت غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د الازهر پوهنتون دوه علمي څانګې د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې هم پرانستل شي او د مصري استادانو لخوا به پکې زده کړې ورکول کېږي.
د جلال آباد شعبه د الازهر آماده ده چون هلته ګرم سیر دي، نو انشاءالله په همدې تعلیمي کال کې موږ به د جلال آباد شعبه فعالوو او سرتسیرو نوی تعلیمي کال چې شروع شي نو د هرات شعبه د الازهر هم په پلان کې ده.
په کابل کې له دریو کلونو راهیسې د الازهر پوهنتون یوه څانګه فعاله شوې چې د 15 مصري استادانو لخوا پکې زده کړې ورکول کیږي. دغه راز د محل سلطنه افغان محصلان په مصر کې هم په لوړو زده کړو بوخت دي او لسګونه تنه قاضیان او سرانوالان هم نوموړي هیواته د عملی زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي دي. په عین حال کې په کابل کې د مصر سفیر ماجد عبدالرحمن وایي چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو افغانانو ته په افغانستان او مصر کې په بیلابیلو برخو کې د لوړو زده کړو زمینی برابرې کړي. د ښاغلي عبدالرحمن په خبره په مصر کې وروستیو سیاسي بدلونونو نوموړي هیواته د افغان محصلانو د ورتګ لړۍ یو څه ټکنۍ کړه، خو دوی وایي چې ډېر ژر به کابو 200 تنه افغان محصلان نوموړي هیواته د لوړو زده کړو لپاره واستول شي.
زه ډاډ درکوم کوم مصري استادان چې نن ځي د هغوی پر ځای به ډېر شمېر استادان راځي. دغه راز که تاسو غوښتل موږ به د الازهر پوهنتون د استادانو شمیر په افغانستان کې نور هم زیات کړو. موږ ډیر هڅه کوو چې سربیره پر الازهر د مصر په هر پوهنتون کې افغاني محصلان لوړې زده کړې وکړي. نور افغان ځوانانو ته به هم د مصر په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو بورسونه ورکړو او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا دوستۍ او محبت سبب ګرځي.
د سرګند کړه چې دوی اوسمهال په دې هڅه کې هم دي تر څو د صوتي او تصویري رسنیو له لارې په افغانستان کې د عربي ژبې د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي او له اړوندو افغان چارواکو سره په سلام مشورو د افغانستان په ځینو قوانینو کې هم لازم اصلاحات او تعدیلات رامنځته شي. په کابل کې د الازهر پوهنتون له څانګې څخه اوسمهال د 12 ټولګي په 7 زده کوونکي فارغيږي، خو هر کال له دې څانګې څخه 13 تنه تکړه او ممتاز فارغان د لوړو زده کړو لپاره د مصر الازهر پوهنتون ته هم استول کیږي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د اسلامي دارالعلومونو په فعالولو سره د هیواد په دننه کې د اسلامي زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي او د پاکستان هغو مدرسو ته د افغان ځوانانو د ورتګ مخه ونیسي چې ویل کیږي پکې د اسلامي علومو ترڅنګ تاوتریخوالي او تشدد ته هم ځوانان هڅول کیږي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو د یو شمېر مدافع ادارو وروستي رپورټونه وایي چې د تیرو 9 میاشتو په جریان کې لږ تر لږه 615 ښځې د غیرت په نوم په پاکستان کې د خپلو کورنیو د غړو یا خپلوانو لخوا وژل سوي دي. نن د کویټې په ښار کې د دوو خویندو د وژل کېدو خبر خپور سو چې د بشري حقونو سیمه ییزو مدافع ادارو غندلې دی. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په سیمه کې پر همدې مسله رپورټ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي سش کال په لومړی 9 میاشتو کې په دې هیواد کې 615 میرمنو چې وایي یو اویا تر شل کلنۍ کم عمر لري د پت پر نامه خپل ژوند له لاسه ورکړی، چې وایي تر نیمایي زیاتې واده ښځې له پردیو نارینهوو سره د ناروا جنسي اړیکو په تور د خپلو میړونو له لاسه وژل سوي دي. کمیسیون وایي دا شمېره یو اټکل دی، په واقعیت کې ښایي دا شمېر څو چنده زیات وي. په کوټه کې د عورت فاونډیشن په نامه د ښځو د حقوقو یو ارګان وایي په روان میلادي کال کې په بلوچستان کې یو اتیا ښځې د پت پر نامه وژل شوي دي. د دې ارګان مسول هارون داود وایي دغه پیښې اکثره د دې ایالت په هغو بلوچي سیمو کې ډېرې کېږي چې سرحد یې له سند ایالت سره لګېږي.
یو اتیا واقعیان چې دي هغه د تشدد له سیمې دي او په هغه کښې یو اتیا واقعیان چې دي هغه کښې چې دي د غیرت په نامه باندې ښځې وژل شوي دي. پریشان کوم سلسله خو دا ده چې یو خو د غیرت په نامه ښځې وژل کېږي دي، اوس یو بل اړخ چې پر مخ راغلی دی هغه دا دی، دا مسلې ده چې یو اتیا ښځې خو وژل شوي دي، لیکن د دې په مقابله کښې چې کوم نارینه دي هغه پنځه ویشت یا دېرش ورسره وژل شوي دي، باقي واقعیات کښې خالي ښځې وژل شوي دي، نارینه یې ژوندي پرېښي دي. او دا چې کومې قبایلي جرګې کېږي بیا په دا قبایلي جرګو کښې ورولي او بیا چې هلته هر تاوان پر دوی کېږي، کوم خلک چې دا واقعیت ته بچل شوي دي هغه خپل دا تاوان ورکوي. حکومت د ښځو مسایل د حل دپاره یا کوم تشدد چې پر دوی کېږي د هغه د مخنیول دپاره ډېر شعوري کوششونه کړي دي او ډېر ښه نوي قوانین یې پر مخ راوستلي دي، لیکن تر اوسه پورې هم د دا قوانینو اثرات چې دي تر عام خلکو پورې نه دي رسېدلي. تر کوم وخته پورې چې حکومتي ادارې او عدالتونه په دې کښې نه وي راغلي یا خلکو خپلو دا ادارو ته پر مخ نه وي کړی، نو تر هغه وخته پورې د دا قوانینو چې کوم اصل نتایج دي هغه تر عام انسان پورې نه شي رسېدلی.
په کوټه کښې هم د چهارشنبې په سهار وختي د ښار جنوب لور ته په سټلایټ ټاون نومي ځای کښې دوې خویندې د عزت پر نامه ووژل شوې. د سټلایټ ټاون تاڼې پولیس مشر عبدالمناف وایي دغه دواړه خویندې د خپل تره زوی وژلې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول چې لیکوال او هنرمند رهبر و او د کمونیزم په ضد یې دلته په دغه هیواد کې د بخملي انقلاب رهبري کوله، د جمعې په ورځ خاورو ته سپارل کېږي. که چیرې تاسې د دله هنري شخصیت او یا د دله سیاسي مبارزو سره علاقمندي لري او غواړئ چې په دې ارتباط په نورو معلوماتو خبر سئ، لطفا زموږ ویبسایټ ته ورسئ. هلته د ده عکسونه او د دغو مراسمو له جریانه یوه ویډیو هم آنلاین شوې ده، www.azadiradio.com. د دې ترڅنګ تاسو کولی سئ د نن ورځې د ټولو مطالبو د ترلاسه کولو لپاره زموږ ویبسایټ ته ورسئ، او که په فیسبوک باندې یاست، که انټرنیټ لرئ او پر فیسبوک باندې یاست، نو د ازادي راډیو ضرور خپله کړئ. د ازادي راډیو پر فیسبوک سته تاسو کولی سئ هره ورځ د نویو مطالبو د ترلاسه کولو لپاره یوازې پر فیسبوک باندې هم اکتفا وکړئ. او اوس ورځو کندوز ته. د کندوز ښار ریکشا چلوونکو نن مظاهره وکړه او د یوې سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې یې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیح مورغلی و او رپورټ لري.
د کندوز ښار د رکشا ډرایورانو چې شمېر سلګونو ته رسېږي په مظاهره لاس پورې کړ. د دغې مظاهرې دلیل دا دی چې ویل کېږي شاوخوا دوه دوه نیم زره رکشاګان د کندوز ترافیکو لخوا په دې پلمه چې اسناد نه لري درول شوي او په ښار کې د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. مظاهرچیان وایي دوی د خپلو رکشاګانو په درولو سره د ژوند له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو تن چې ځان قنداغا بولي په دې اړه داسې وایي:
قدر مردم اگه میبینی کلش غریب کار است، کلش سرمایدار است، کلش ایبانگ است، دفتر پیسه کشته به خاطر چی گولا.
دغه خلک چې دلی راټول شوي دي او تاسو یې ګورئ ټول غریب کار خلک دي، هیڅ یو پکې سرمایه لرونکی نشته. ټولو له بانکونو څخه د پور په پیسو یو رکشا رانیولی چې د خپلې کورنۍ ژوند پرې وچلوي. ټول بې کوره دي، له دوی نه پوښتنه وکړئ یو هم د کور خاوند پکې نشته، ټول په همدغه رکشا ژوند تېروي. که چیرې دولت دوی ته کوم کار پیدا کړي او د ورځې سل روپۍ هم ورکاندي، دوی حاضر دي چې رکشاواني خوشې کړي. مظاهرچیان وایي چې دوی حاضر دي اسناد واخلي، خو د اسنادو تر بشپړولو پورې باید دوی ته اجازه ورکړی شي چې خپل فعالیت وکړي. یو تن په دې اړه داسې وایي:
زمونږ هم دغه ارزو ده چې مونږ ته د وخت راکړي، د مونږ رکشاوې دې خوشې کړي، یوه میاشت دوه میاشتې دې مونږ ته وخت راکړي، مونږ به خپل کار کوو، خپل اسنادونه به جوړو. که بعدې مونږ اسنادونه جوړ کړو، بیا دولت کوه چې د مونږ شی قید کړي، بیا مونږ حق د شکایت له دولت نه نه لرو. ولې اوس دا غریبو بیچاره ټول بېروزي کړل، ټول چارج متیاز خلک دي چې د بېګا د ډوډۍ پیسې نه لري.
د یادولو وړ ده چې دغه خبره مو د کندوز ترافیکو د مدیر عبدالکریم لنګری سره شریکه کړه. ده داسې وویل:
مطابق احکام قانون ترافیک اجازه و مقرره جوازات
د ترافیکو د قانون او د ګرځېدو را ګرځېدو د مقررې له مخې هیڅ نقلیه واسطې ته چې لمبر پلیټ ونه لري باید په ښار کې د ګرځېدو را ګرځېدو اجازه ورنه کړای شي. ښاغلی لنګری وایي چې په کندوز کې د 2000 په شاوخوا کې رکشاګانې فعالیت لري چې د ده د معلوماتو په اساس یوازې 245 یې د کندوز ترافیکو په اداره کې ثبت دي او د اسنادو له مخې فعالیت کوي او نورې ټولې بې قانونه ګرځي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شیرزاد د ننګرهار څخه او مجیب الرحمن نوید نورستانی د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د ننګراج لیکلي ټولو افغانانو ته په افغانستان کې د ریل ګاډي د چلېدو مبارکي وایو. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا خبری مجله مو پای ته ورسیده. زه فرشته جلالزی اجازه غواړم تر بلې خپرونې د خدای پامان او ملیحه احراری به ورستی